د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې ز بشیر غواخم تاسو ته د لسو بجو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. ال لسو څخه تر یو لسو بجو د مشال ریډیو په دې غړې کې تاسو ته بلا بل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې درته لرو او همداراز په تازه حالاتو به مو هم خبرو او په اخره کې د غړې په اخره کې تاسو د سولې په لور خبرونه اوریدل شي. خو مخکې د دې هر څه مخکې تر دې چې دا هر څه درواورو مجید بابر را سره په سټوډیو کې دغه به تاسو ته خبرونه وایي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان یو عدالت د پخوانی پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبط کولو حکم کړی دی. په ممندو قبایلی سیمه کې لګیدلې ګرځبندیز لرې کړل شو. په نیویارک کې یوې چاودنې یو کم دیش کسان جوبل کړی دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د ښار په چلتیا سیمه کې د یوې چاودنې له امله په لسګونو کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره دا چاودنه د بارودي موادو په واسطه تېره شپه ناوخته شوې ده. د راپورونو له مخې سیمې ته د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی، د قومي امنیتي ادارې او د نیویارک د پولیسو چارواکي رسیدلي. د نیویارک د ځایي رسنو د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې شپږویشت کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د نیویارک د اوروژنې د ادارې چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو کم دیرش کسان معمولي دي. دا چودنه سو سات پس لہری چودنه وشوا چې د نیو جرسی ریاست په سی سایډ پارک سیمه کې د امریکایي سرتیرو سره د مرستو لپاره د هغه ځغل پر مهال شوی و چې پکې په زورګونو کسانو برخه درلوده. د نیویارک خار میئر ډی بلاسیو یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل دي چې که څه هم د دې چودنې ترشا د ترهګرۍ کومې نښې نه ښکاري، خو د په خبره دا یو قصدن عمل و. تر دا مهال د دې چودنې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان یو عدالت د دې هیواد د پخوانی پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف د جایدادونو د ضبط کولو حکم کړی دی. دا عدالت په 2008 کال کې د اسلام آباد په سره جمعات د خونړۍ حملې په تړاو د پرویز مشرف پر ضد روانه مقدمه کې په هغه لګیدلې تورونه سیړي. د دې عدالت جد پرونی حکم پر سره جمعات د حملې په ترڅ کې د یو سختري د ملا عبدالرشید غازی د وجل کېدو په قضیه کې ورکړ. غازی د هغو څه د پاسه سلو کسانو له ډلې څخه و چې پر سره جمعات یا لال مسجد د پاکستان د پوسټ په برید کې ووژل شو. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم بنیادر بټو د وجلو او د قامی غلا په ګډون په یو شمیر لویو قضیو کې تورن دی. په قبایلی سیمه ممندو ایجنسی کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوی بندیز لرې کړل شو. دا سیمه دوه ورځې وړاندې په یو جماعت کې د ځان وژونکي چاودنې شاهده وه چې شپږ دېرش کسان یې ووژل. ځان وژونکي د پیخان کلي په جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شاوخوا 200 لمونځ کوونکو په منځ کې ځان والوزه وه. د پاکستاني طالبانو یوې څانګې چې ځان جماعت الاحرار بولي د ممند ایجنسی د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د جنوبي وزیرستان د تیارزه تحصیل هغه خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته د کډوالۍ له ژونده راستانې شوي دي وایي حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړي. دوی کې ځینو مشال لیډر ته وویل چې عملیاتو او جګړو کډوال کړل او د حکومتي ژمنو وروستو واپس خپلو کلو ته راغلل، خو مرستې ورسره ونه شوې. یو تن عبدالبصیر پرون مشال لیډر ته وویل
حکومت چې پیسې درکوي څلور څلور لکه روپۍ چتینه درکوي، حالانکه تر اوسه پره هغه څلور لکه روپۍ نه دي چاته ملا شوی. او بدی چې کې مدو و اته سوا قرآن دو تر اوسه پره هېڅ شی ملا شوی نه دی. پنډول مشکل دی وته پنډول رستې سوړه دی وو ریلوې واري نه دي زما راون دی کنه.
دې ستانه شو کډوالو وویل چې له سکولونه هسپتالونه او سړکونه یې هم هغه چې ویجاړ دي لکه څرنګه چې جګړو په وخت وو. د برهمداغ بوکټي په مشرۍ بلوس ریپبلیکن ګوند وایي هندوستان دی په بلوچستان کې د پوځي مداخلې په کولو سره دوی له پاکستان آزاد کړي. بلوسان پر پاکستان په پراخه کچه د انساني حقوقو څخه د سرغړونو تور پوري کوي، خو اسلام آباد دا نه مني. پاکستان هند بلوس بلتون پالو په مرسته تورنوي. د بلوس ریپبلیکن ګوند یو مشر شیر محمد بوکټي مشال لیرو ته پرون وویل چې نور د پاکستان له ظلمونو ډېر تنګ شوي دي.
ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، آئیں انٹروین کریں، ہمیں ہماری نسل کشی روکنے کے لیے ہماری مدد.
زمون نسل کشی روانہ دا او مون د ہند دا وختن کو چ دے کی دے مداخلت وکڑی او زمون د نسل کشی مخدی ونیسی او سنگ چ پ نول سوا یو او ایم کال کی د بنگالیان مرست کڑے وا دا سدی زمون ہم وکڑی او سنگ چ بنگالیان اجغورلی وو دا سدی مون ہم اجغوری لکد ہا غیبا مونږ ور سره هم ولاړ یو، هم هغه سې دې په پوزي توګه مداخلت وکړي او مونږ دې آزاد کړي
انټروین کړي او همې آزادۍ دلای.
تر اوسه پورې پاکستان او هند دغه ګوند د نوي بیان په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت نن په دوبی کې د افغانستان د توانایي په اړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس جوړوي. د اوبو او توانایي د وزارت مرستیال امن الله غالب مشال لري ته وویل په دې کانفرنس کې لسګونه نړیوال کمپنۍ د افغانستان د انرژي په برخه کې سرمایه کاری ته هڅول کیږي. د احتیاطوي موږ غواړو چې معتبرې کمپنۍ وهڅوو او ورته ووایي هغه کارونه او ګامونه چې په دې برخه کې اخیستل شوي دي، همداراز هغه امکانات چې حکومت یې لري، یو بشپړ پیکیج وړاندې کوو. نوموړي وویل په دې کانفرنس کې چې د یو ایس ای آی ڈی او په کابل کې د امریکا د سفارت په همکارۍ جوړیږي شاوخوا 200 کمپنۍ ګډون کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې او شپږ کسیزه ډله نیولې ده. د ملي امنیت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځان وژونکو بمی برید کوونکو لارښوونه کوله او په یو لړ نورو ترهګریزو فعالیتونو کې یې هم لاس درلود. ملي امنیت د دې شپږو کسانو د هویت او د نیول کېدو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د اذربایجان په سرخار باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوې ټول پښتنې پرسند راغونډ شوي وو. د مشال خبرونه پای.
اوریدونکو تاسې خبرونه له مجید بابر څخه واوریدل. مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې غړي کې بعد نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. یو عدالت د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د جیداد د ضبطولو حکم کړی دی. د بلوچستان یو ګوند له هند څخه د پوځي مداخلې غوښتنه کړې. جنوبی وزیرستان ته ستانه شوي کډوال وایي د حکومت لخوا دوی سره شوې د مالی مرستو او بیا بحالۍ وعدې دروغ وي.
ګولی نشته دی، ماسټرون پکښې نشته دی، بجلی حال داس دی کنه چې پیغله شتوه پېزون دی نشته دی.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د افغان کډوالو د کمیټې کوارډینیټر رستم شاه مومند وایي د افغانانو په زور وستل به د پاکستان او افغانستان اړیکې لا نورې خرابې کړي.
د افغانانو نیول ټکول دا جاری دي. دا ټول د بین الاقوامي د قوانینو هم خلاف ورزي ده، د ریاست خلاف، زمونږ د امن خلاف. دوی نه سازش کړی دی، نه دوی زمونږ په اقتصاد باندې بوجو، دوی زمونږ اقتصاد ته کنټریبیوشن کړی.
او رپورټونه دي چې د افغانستان حکومت د حزب اسلامي وسلواله ډلې سره د سولې مذاکراتو په اړه باندې تړون کوي، د روغې جوړې تړون سره کوي. دا به د سولې پر لور پروګرام کې زموږ موضوع وي.
هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، دا خپل تاثیرات او بس تاثیرات لرلی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو. هیله ده چې د مشال ریډیو سره ووسئ. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. په مشال ریډیو ډاٹ کام اوس همدا اوس په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د جیداد د ضبطولو حکم ورکړی دی. دا فیصله د لال مسجد په عملیاتو کې د عبدالرشید غازی د وژلو په کیس کې شوې ده. په 2001 کال کې د اسلام آباد پر لال مسجد د پوځ په عملیاتو کې د رشید غازی په ګډون له سلو ډیر کسان وژل شوي وو. په دې اړه لږ مخکې په اسلام آباد کې ما د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړې. هغه راته داسې معلومات راکړل.
د اسلام آباد یو مقامی عدالت چې کوم دی، هغه د لال مسجد چې کوم پخوانی امام غازی عبدالرشید او هغه د مور د وجنې په مقدمه کې پخوانی صدر او د فوز پخوانی مشر پرویز مشرف اشتهاري ګرځولې دي، او هغه د جایداد او دغه شان چې د هغه کوم ضمانان او د هغه ضمانت د ضبط کولو حکم ورکړی دي، او د مقدمه اوریدنه چې کومه ده هغه د پرویز مشرف د ملک راتلو پورې ځنډولې ده. د اسلام آباد د کوم مقامی عدالت د اډیشنل سیشن جج چې کوم دی پرویز القادر میمن چې کوم هغه 13 ورځې د اوریدنه وکړله، نو په دغه وخت د پرویز مشرف وکیل چې کوم اخترشاه چې هغه د محل د ملک نه بهر دي، نو د هغه چې کوم جونیئر وا ارم ارم اغي عدالت ته دا ویل چې د پرویز مشرف وکیل هم نشته نو لا دا اوریدنه چې کومه ده دا فیصله چې کومه ده د اکتوبر میاشتې اخیری پورې وزنډول شي. خو په دې باندې د چکمو د یو د اغي وکیل طارق اسد اغي دا دریس خپل کړلو چې عدالت دا فیصله په 15 جون باندې محفوظه کړی ده او نن به دا فیصله اوري. نو په کار دي چې عدالت دا فیصله واوري د وکیل موجودګي یا غیر موجودګي هیڅ ضروری نه ده. نو د اغي وروستو عدالت چې کومه د دوانو خو او دلایل اوریدو وروستو دغه فیصله چې کوم هغه واوروله او د هغه دا ویل چې پرویز مشرف چې څونه جایداد دی هغه د ضبط کولو حکم ورکو دغه شند د هغه د ناقابل ضمانت وارنټ گرفتاری چې کوم د هغه هم حکم ورکو ویل چې دا اوریدنه تر پرویز مشرف ساتګه پورې چې کوم دای وزنډوله.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
تړون
په پاوکم 2 بجو
حجرا
په تمنټه د پاسه 2 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سم تاسو ته له جنوبي وزیرستان یو ریپورت دروړو. د جنوبي وزیرستان تیار ذات تحصیل تتللی کډوال وای دوی د حکومت په غوښتنه خپل سیمو ته راستانه شول خو چارواکو سره کړې وادي پوره نه کړې. دا خلک د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي وو او د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کاوه. حکومت ورسره د نغدو پیسو مرستې او روغتیا تعلیم او سړکونو بنیادي سهولتونو ورکولو ژمنې کړې وې خو د دوی په خبره دا هیڅ کار نه دی شوی. سلام مسعود په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
د سولي وزیرستان تحصیل تیار جاتا واپس تللی مسعود کابالیون خپا دی ګیلامان دی دوی ویایي چې د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه خو خود به برخې دی. حکومتي چارواکو اغا لفظونه ها پورا نه کړل چې کومې د واپس تک په وخت د دوی سره کړی و. د دغې تحصیل یو سدونکای عبدل بشیر قریشی د رنګو کورونو او دغو کورونو د معاوضه نه منتولو ذکر په دا رنګ کوي.
حکومت چې موږ پیسې درکوي څلور څلور لکه روپۍ چتینا درکوي حالانکه تر اوسه پره هغه څلور لکه روپۍ نه دي چاته ملا شوی. بدي چې کې مدو اوته سوا قرآن دو تر اوسه پره هېڅ شی ملا شوی نه دی. پنډول مشکل دی وته پنډول رښتې سوړ دی وو ریلوی جی واري نه دي زما راوند کنه دا خو وځه خبره دا خلکو مجبوري واپس وي بیا درمي.
ملک نورمان جاتوي چې دی علاج او د څلو د اوبو هیڅ بندوبست نشته دی چې لمخې د سیمه اوسې دون کې د رټو مشکلاتو سره مخومخ دي.
مجد یو کولم وسه چتللی مشته دې به در تکلیف و چې مجد څو میاشتې ډېر په مشکلات تیر کړلې او مج واپس رولې دې خان ته شلې یې به ډېر په مشکله و نه راو چې لګړته ولدلی و ته ورم خرل شل په خر باندې یې بر وړلې. مجد دا غ حکومت اپیل دی چې مهرباني دا وکړو د مش په وطن شه دې به سیستم ورته ولګوي. همرو چې معمولی بیمور وسه ډېر خرڅوم پکې دلا روډینو باندې ویل ماشوم نه بده بیان شویتلې. کرفیو هوا گیټینا هوی بیا د پرژدینو وطن کډینم جوړ کړی دي ارڅ سره شناختون خو بیا ونه پرښولي.
محمد جمال د شاړو سکولونو او د بجلی د لاغړو مټول یستنو حال داسې بیانوي.
پټول تیار ځکه کسکولینا دی ها برانه مرمت شوی دی نه له هازه مو حکومت دا اپیل دی کنه دا د سکول د تعلیم نظام دا صحیح شي. سکولینا ستدای ماستر ماسترون پکښ نشته دی. بجلی حال دسته کنه چې پیغلا شتوا په زون دی نشته دی لکه مټا شتا دی تور یې نشته یا مټا شتا خو ټرانسفارمر په نشته دی.
د تیار ځا د کبالانو د دغی خپګان ګلو مانو او غشتنو نامې چې د سیمنه د می اسمبلی نمائندہ او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی سوول وار وای زنه
د خسرا خلک تا وکی چې سروې شوې دو او د سروې د ریپی د رتللې د پورا وال د اغانا د ریپی ریلیز وی دغه په چکر هر ریلیز وشي فورن خلک تا چې سروې شوې دو هغه ریپورت تا ورکی وې سا ایف دبليو لا لاګیا دو په دسه سا لاګیا دو خلک تا څکین چلی لگاوی بول چگری تا پکور دادی فوش تا پکور دادی داشت زرینا فعال کو چتا کمی بشی داشت دیرا کو خال کتا دی سر یبا وراتی
دی تیارزا کبالیانو دا ها وویل چه دیر زور دلی دیر توانی شوی یو حکومتی چرواکی دی دی میجا پا بدحالی نور سترگ نپتاوی چه سمرا زر که دای شی دوی دی دی میجا دی نوی آبادای حل زل سام گڑندائی کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مسافرو گڑے د مشال ریڈیو پخوانی خپرونه خوس په نوی رنگ
حبیب مسافر د سعودي عرب نظر سره
د عمان د یار خان خبر کوم
زه متین جانی د ایران څخه د ژله کوم اسلام وړاندې کوم
الو السلام علیکم بل افغان خبر کوم د سعودي عرب نه
تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کو ل تاسو سره د ژړه خواله کو او ملمانه کوم تاسو لکی سو ارمانونو خفګانونو او بوختیاو خلق خبرو
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا
نو پثم او سید مسافرو غړې با ډیر زر د مشال پسپو اوره
او ډیر زر معنا دا چې د خبرونه تاسو نن نوړاندې کیږي بلکې تاسو ته مالوړي تاسو یو وار د مخه تاسو یو څه د غوړې دی خبرې د دې باره کې اورې دی چې د خبرونه به څنګه مونږ کوشش کوو چې تاسو د ډیرو خلکو د مخه وړ چې د مسافرو غږ خبرونه بیرته راشي نو دغه نوې بڼه د هیله ده چې مونږ ته ووایي چې ستاسې خوښیږي که نه مو خوښیږي نو څنګه یې لا نوره ښایسته کوی شو اوس هم یو رپورټ ته ورځو د بلوچستان لپاره ازادۍ غوښتونکی یو ملت پال ګوند له پاکستان څخه د خپلواکۍ لپاره له هندوستان څخه د نیغ په نیغه پوځي مداخلې غوښتنه کوي دا په داسې حال کې ده چې په دې روسیو کې د کشمیر او بلوچستان په اړه د پاکستان او هندوستان لوړپوړو چارواکو تیز بیانونه ورکړی دي بلوچستان پر پاکستان تور لګی چې د بشری حقوقو څخه پر سرغړونو سره په خپل صوبه کې دوی په اقلیت بدل کړی دي او وسایل یې نه ورته ورکړي په دې اړه د مشال ریډیو انګریزي څانګې ګندهارا د رپورت اورو بلوچ ریپبلیکن ګوند پر هندوستان غږ کړی چې د بلوچستان د ازادۍ لپاره دې ورسره داسې مرسته وکړي لکه څرنګه یې چې بنګالیانو سره د بنګلاديش د ازادۍ لپاره کړې وه د دغه ګوند یو مشر شیر محمد بوکټی د مشال ریډیو انګریزي څانګې ګندهارا ته ویلي چې هندوستان دې داسې مداخله وکړي لکه د بنګالی ملت پالو په ملاتړ یې چې وکړه او په نتیجه کې په 1971 کال کې پاکستان مات او بنګلاديش رامنځته شو هغه زیاته کړه چې هندي بلوچستان مغسې وژغوري لکه څرنګه چې بنګالیان ژغورلی وو د هغه په خبره د بنګالیان غونډې با بلوچستان هم د خپلواکۍ لپاره د هند پوځیان بدرګه کی یاد دی چې پاکستان په مشرقي برخو کې د بنګالی ملت پالو د ځپلو په حال کې وو چې په 1971 کال کې هندي پوځیانو مداخله وکړه همدغه کال پاکستانی پوځیانو شکست وخوړ او بنګلاديش جوړ شو بنګالیانو له ډیر وخت راهیسې پاکستان په تعصب تورناوه او هغه مهال یې پاڅون وکړ چې په 1970 کال عمومي ټاکنو کې د بریا وروسته هم د شیخ مجیب الرحمن بنګالی ګوند ته د حکومت جوړولو اجازه ورنکړل شوه د مشرقي پاکستان په نامه دا صوبه له نهه میاشتې جګړې وروسته په بنګلاديش بدله شوه د شیر محمد بوکټی لخوا د دغه شان مرستې غږ په داسې مهال راپورته شوی چې د رپورټونو تر مخه د بلوچ ریپبلیکن ګوند جلاوطن مشر برامداغ بوکټی او دغه ځینې نور مهم ملګري له نوې دلی څخه د هندي پاسپورټونو غوښتنه کوي خو شیر محمد بوکټی وایي چې په دې اړه به لومړی د خپل ګوند دننه بحث وکړي برامداغ بوکټی دا مهال په سویټزرلند کې اوسي داسې رپورټونه وو چې سویټزرلند ځکه د اغز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې چې پاکستان یې ترهګر بولي خو د نوموړي ګوند وایي چې د سویس حکومت ورته لا په دې اړه د رد یا منلو ځواب نه دی ورکړی په دې وروستیو کې په هندي کشمیر کې د هندي پوځیانو خلاف د خلکو تر مظاهرو وروسته هندي وزیر اعظم نریندرا مودي بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه پر پاکستان نیوکې وکړې پاکستان لاوار د مخه پر هند تور لګی چې بلوچ بلتون پالو سره مرسته کوي د مودی دا خبري او د بلوچ خپلواکي غوښتنکو لخوا د هند څخه د مداخله غوښتنه به د اسلام آباد او نوی دلی اړیکی لا پسې خرابې کړي. خورشید محمد بوکټی په دې اړه اندېښمن نه دی او وایي چې پخوا هم پاکستان پر دوی ګولونه نه پاشل.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم یو مرکه درته دراورو. افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د خیبر پختونخوا له اړخه د افغان کډوالو لپاره د یوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وایي له پاکستانه د افغان کډوالو په زور وستل به د افغانستان سره اړیکې نورې هم خرابې کړي. نوموړي وویل چې افغانانو نه یوازې د پاکستان اقتصاد په ښه کولو کې مهم کردار ترسره کړی بلکې امنیتي مشکلات هم نه دي پیدا کړي. د مشال ریډیو همکار خالد خان هغه سره مرکه کړې او په سر کې تی پوښتلې چې آیا دا خبرې پاکستانی چارواکو ته رسولې دي. هغه وایي
د افغانانو نیول ټکول دا جاری دی پای کې څه کمی نه دی راغلی. دا ډېر د افسوس وړ خبره ده او داسې یو قوم هم نه کوي. په انټرنیشنل لا کې یو ملک ته دا حق نشته چې مهاجر د هغې د مرضی نه بغیر واپس ولیږي. او جنیوا کنونشن د 1967 پای کې هم دا شی نشته چې مهاجر د هغه د مرضی نه بغیر ولیږي. دا څومره چې اوس کېږي دا مهاجر چې نیول کېږي او ټکول کېږي بې عزته کېږي دا ټول د بین الاقوامي د قوانین هم خلاف ورزي ده او د پاکستان د چې کوم پالیسي و دا هغې هم خلاف ورزي ده او د انساني حقوقو د هغې هم خلاف ورزي ده. باید چې دا فوراً بند شي.
تاسو څوک ذمہوار ګڼئ په دې کې؟ وفاقي حکومت که صوبایي حکومت؟
دواړه ټول ادارې او دواړه حکومتونه د ذمہوار دي. خپل ذمہواري هغې نه پوره کوي نه اوس احساس شته او نه چا سره دا احساس شته چې دې پالیسي په افغانستان کې څومره تباه کن دي اثرات پرېوزي او د پاکستان دپاره څومره قهر او د کرکې جذبې پیدا کیږي او افغانستان کې چې زمونږ کم معمولی غونتې صدقه پاتې ادبار پاتې او یا هغه شی ټول ختم شو. زه فکر کوم چې دا یو ډېره غلطه پالیسي روانه ده. خو زمونږ دلته چې کوم حکمرانان دي هغه په خپل سیاسي جګړو کې دومره زیات بوختي چې دې ته توجه نشته او نورم چې کوم دلته قوتونه دي هغې هم دې ته توجه نشته.
هر اوس همشاب تاسو چې کومه خبره کوي چې دې سره اوس هم دا زور لکېږي افغان کډوالو دا خبره تاسو وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ته یا د پښتونخوا حکومت ته چې ستاسو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته هغې ته رسولې ده؟
ټولو ته مې دا خبرې کړي دي. زه خو د تحریک انصاف نماینده نه یم او نه د هغې ترجمان یم. زه خو خپل آزاد حیثیت کې خبرې کوم. دا یو ډېر زیات د افسوس وړ خبره ده چې موږ سترګې پټې کړې دي او دا خبره کوي چې که افغانان لاړو دلته به امن راشي. اوس پورې یو چا دا ثابت نه کړی چې افغانان افغان مهاجر دلته په ارګنایز جرمونو کې ملوث دي. ها یو بل سره به لاندې ماندې راغلي خو انسانان دي جرمونه کیږي د هغې سزا دې باید چې هغې له ورکړی شي. خو د پاکستان خلاف د ریاست خلاف زمونږ د امن خلاف دوی نه سازش کړی دی نه چې کوم ځایونو کې دوی اوسیږي نه خلک د دې خلاف را پاسېدلی دي. د رونو په شانتې وخت تیر کړی دی. خلک خوشحاله دي. نه دوی زمونږ په اقتصاد باندې بوجو. دوی زمونږ اقتصاد ته کنټریبیوشن کړی دی. دوی د دغه د ټرانسپورټ په سیکټر کې او د کنسټرکشن د تعمیر په سیکټر کې د شاتر مچو او د کانو چې دا د کنل ناراضي او دغه ناراضي په هغه سیکټر کې دوی ریلوی کار کړی دی. ریسټورانټ په سیکټر کې لوی کار کړی دی. دوی په زرګونو خلک بهر دي هغه ته پیسې رالیږي ریمیټنسز پاکستان ته راځي. نو پاکستان ته د دوی په وجه باندې ډېر اقتصادي فائدې هم حاصلې شوې دي. خو اوس خلک سترګې پټي پدی پدی سلویخ کال کی یو ظلم چرت دسندش وی چی مقامی خلق را پاسی دلی چی افغانان دیزن او باسی زکه چی دوی غی سره درون پشان گزار کړي خپل کاروبار کړي خپل دکان کړي کاروبار کړي بزنس کړي تجارت کړي نو اوس پای کې خندان را پورته کیږي او پاکستان پنړی کی آئسولیشن طرف روان دی ایران سند دی ایران سره سرور سو میله خندق خندقونه کندل کنی او هند سره د مخکنه اړیکې دسی دی اوس افغانستان سم چې کوم نه بارډر بند کو پلی بند کړه او خلک چې کوم نه علاج تم نه رپری دی نو د دې باخره سره نتیجه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ او مشال مرکه کې کوشش دا کیږي چې مشهور شخصیتونو سره خبرې وشي او د هغوی د ژوند په اړه هم او په مختلفو موضوعاتو باندې هم. که تاسو داسې یو څوک غواړئ چې موږ سره مرکه نه کړي او تاسو غواړئ چې موږ سره خبرې وکړو نو هیله ده چې موږ ته یې ووایئ د فیسبوک د لارې موږ ته راتللی شي موږ سره خبرې کوی شي موږ ته ویلی شي چې څوک داسې دی چې هغه سره موږ خبرې وکړو. اوس بیرته خپلو رپورټونو ته ګرځو. افغان چارواکي وایي دوی هیله لري چې له پاکستانه ورتلونکو کډوالو شمیر به د ورځې 2000 ته لوړ شي. د چارواکو په خبره دا مهال دا شمیره د ورځې 5000 ده. د دومره ډیر شمیر کسانو ستنېدو وجه پاکستان کې پر افغانانو سختي کول ښودل شوي دي، که څه هم هر ستنېدونکي کورنۍ ته ملګري ملتونه $400 ورکوي، خو دا کډوال وایي حکومت دې ورسره په بیرته میشته کېدو کې نور ډیره مرسته وکړي. خان محمد سینپی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ توده شوې ده. د دا اندېښنه هم وښوده چې د کډوالو پر وړاندې د حکومت امکانات لږ دي.
د راستنیدونکو شمیره په بېسارې توګه لوړه شوې. له پاکستان څخه هر ورځ شاوخوا 15000 افغانان هیواد ته ستنېږي او د دې احتمال شته چې دا شمیره په ورځ کې 2000 ته لوړه شي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر له هر راجستر شوي افغان سره چې هیواد ته ستنېږي د $400 مرسته کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 215000 راستنو شوو له ډلې څخه 1,500 هغه افغانان دي چې د کډوالۍ اسناد نه لري. په خاطر دې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیال سټیفن اوبراین له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو په دومره لوړې شمیرې اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې هیله کړې چې په دې برخه کې د $150 میلیونه مرسته وکړي. په ورته وخت کې ځینې افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي.
کوم وخت چې د پاکستان ګټه راکې وه هغه وخت ښه سمسیده و. کوم وخت چې د پاکستان ګټه له موږ نه کنده سوله نو موږ ته یې دا اعلان وکړ چې تاسې به وځئ.
دولت سره همدا غوښتنه ده بس چې موږ ته چا چې نمرې نه وي زوینې نه وي نو ته باید نمرې ورکړي. داسې خلک شته دي چې د کرایه پیسې هم نه لري.
دوی له هر څه لومړی غواړي چې حکومت ورته د کورونو لپاره یوه نمره ځمکه ورکړي او د ماشومانو لپاره د زده کړو او روغتیایي خدماتو زمینې برابرې کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند ته سره نسته. دا
غلې فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ووري او د سولې پر لور خبرونه تاسو د دیګړې په اخیره کې وړاندې کوو. خو اوس لسنی بجی کی دن کی دی د خبرونو د لنډیز وخت دی مجید بابر په سټوډیو کې دی لاغه به د خبرونو لنډیز وورو او تاسو چیرته ځای مزه کچې لا نور ډیر رپورټونه او مطبوعاتي کتنې هم شته دی
د پاکستان یو عدالت د دې هیواد د پخوانی فوجي ډیکټیټر پرویز مشرف ته جایدادونو د ضبط کولو حکم کړی دی. دا عدالت په 2009 کال کې د اسلام آباد په سره جومات د خونړۍ حملې په تړاو د پرویز مشرف پر ضد روانه مقدمه کې په هغه لګیدلې تورونه سیړي. په قبایلي سیمه مومندو ایجنسۍ کې د خلکو په تګ راتګ لګول شوی بندیز لرې کړل شوی. دا سیمه د ورځې وړاندې په یو جومات کې ځان وژونکو چاودنې شاهده وه چې شپږ دېرش کسان یې ووژل. د هغې نه پس په سیمه کې ګرس بندیز لګېدلی و. د جنوبي وزیرستان د تیار د تحصیل هغه خلک چې په دې وروستو کې خپلو سیمو ته د کډوالۍ له ژونده راستانه شوي دي وایي حکومت ورسره کړې وعدې نه دي پوره کړي. د برهمداغ بوکټي په مشرۍ بلوس ریپبلیکن ګوند وایي هند په بلوچستان کې د پوځي مداخلې په کولو سره دوی له پاکستانه آزاد کړي. بلوسان پر پاکستان په پراخه کچه د انساني حقوقو څخه د سرغړونو تور پورې کوي خو اسلام آباد دا نه مني. افغان حکومت نن په دوبۍ کې د افغانستان د توانایي په اړه د ورځنۍ نړیوال کانفرنس جوړوي. د اوبو او توانایي د وزارت مرستیال امان الله غالب مشال ریډیو ته وویل په دې کانفرنس کې لسګونه نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژۍ په برخه کې سرمایه کارۍ ته هڅول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پکتیا ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې ده. په نیویارک کې چارواکي وایي چې د دغه ښار په چل سیاسي مکې د یوې چاودنې له امله په لسګونو کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره دا چاودنه د بارودي موادو په واسطه تیره شپه ناوخته شوې وه. د راپورونو له مخې سیمې ته د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI د قومي امنیتي ادارې او د نیویارک د پولیسو چارواکي رسیدلي دي. د اذربایجان په سرخار باکو کې پرون د حکومت ضد مظاهره چیانو پولیسو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د حکومت لخوا د پلان شوي ټول پښتنې پر ضد راغونډ شوي وو.
اوریدونکو تاسو ته مجید بابر د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر له اسلام آباد د پاکستان د زینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی تاسو ته واوري.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د مومندو ایجنسۍ په تحصیلي امبار کې په یو جومات کې ځانمرګي برید کې یو شمېر خلک وجلې او جوبل شوي. ادارې وایي له دې وړاندې هم د نږدېو کې یو څو حملې شوي او په شکارپور کې ترهګر ژوندې هم نیول شوي. له کومې چې معلومیږي چې له دې خاورې ترهګري نه ده ختمه. ادارې زیاتوي که څه هم په کومبینګ اپریشن کې ځینې ترهګر نیولې شوي او دغه شان د لاهور نه د داعش او د ګجراوال نه د قانون ګرځولې شوی ډلې سلور وسلوال نیول شوی. ادریا اخری کې وایي که څه هم په قبیلی سیمو کې د ترخګری خلاف ضربي اعظم اپریشن روان دی خو د یې سرګندېږي چې له دغه ځای وسلوال د پاکستان نورو برخو ته تښتي. باید چې په دغه وسلوالو نظر وساتل شي او د دوی پر ضد اپریشن نور هم سخت او تند کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادریې د متحده قومي مومنټ د خواجه اظهار الحسن په نیولو او له دې وروسته په خوشي دو باندې لیکلی او وای هغه بل ورځ د متحده قومي مومنت او پسین صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خواجه اظهار الحسن په دوه مقدمو کې ونیول شو او وروسته بیا خوش کړی شو او چې کوم SSP دی نیولې وو هغه په دې جرم کې معطل کړی شو. د اداري په وینا په دې معاملې باندې یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي. یو خوا SSP وای چې د هدف وژن کوم مشر وو نو ځکه یې گرفتار کړو. بل طرف ته د متحده قومي مومن مشر وایي چې پولیسو د اولس د مینډیټ بې عزتي کړې او له دوی سره زیاتې روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې معاملې باندې سیاستوالو او په سماجي ویبپاڼو باندې هم بحثونه روان دي. ادارې اخري کې وایي په دې معاملې باندې اوس د سن IG د پلټن لپاره یو ډله مقرر کړې چې DIG ورلا مشر ټاکلې. باید چې اوس دغه رپورت انتظار وکړي شي. دا به د ټولو په ګټه کې وي چې څوک صحیح وایي او څوک غلط.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته. نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د خراب خوراک لوجې د زرګونو ماشومانو قد او وزن کم دی. د سم خوراک لپاره د برتانیې نړیوالې پرمختیایي څانګې د صحت یو پروګرام پیل کړی دی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې لیکلي پاکستان افغان کډوال افغانستان کې د جګړې لپاره کارولی دي. په مقاله کې ویل شوی چې خپل وطن ته ستانه شوي کډوال به هغه ټولې مرستې ترلاسه کړي چې تیرو کلونو کې پاکستان د دوی په نامه اخیستلې. د دوړو مقالو غټ کې درته اسرار مومند وایي.
گارڈین ورځپاڼه لیکي د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې په پاکستان کې د ناقص او خراب غذایت د مخنیوي په هدف یو نوی پروګرام شروع کړی. په دې کې دوی هڅه کوي چې په ورځني خوراک یعنې تیلو او ډوډۍ کې پروټین او انرژي لرونکي شیان ورزیات کړي چې دارنګ د ناقص غذایت مخه ونیول شي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان یې د بدترین غذایي کمښت سره مخ دي. د ناقصه او خراب غذایت له وجې په پاکستان کې د څه باندې 40% ماشومانو قد او د 30% وزن د خپل عمر مطابق کم دی. یو ماشوم چې کله پیدا شي نو که په لومړیو دوو کلونو کې ورته متوازن خوراک ورنکړل شي نو له دې سره د هغه د قد او نورو صلاحیتونو مخه نیول کېدای شي. د برتانیا لخوا د دې پروګرام مخه د مور او ماشومو صحت ته وده ورکول دي. د برتانیا نړیوالې پرمختیایي څانګې لخوا د دې پروګرام پرانستې پر وخت د یاد ادارې د پاکستان څانګې مشر ویل په خوراک کې د پروټینو او نورو صحتمند اجزاو ورزیاتولو دا پروګرام خوندي دی او ډېر لګښت پرې راځي. د دې په خبره همدغه وجه ده چې د برتانیا اولس د خپل هیواد په مرسته په دې پروګرام کې پیسې لګوي. نوموړی وایي هغه پر دې عقیده ده چې له دې پروګرام سره به په پاکستان کې میلیونونو ماشومانو ته ګټه ورسیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي که افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي نو تقریبا هغه ټولې مرستې به ورته ملاویږي کومې چې د دوی په نوم پاکستان ته په تېر وختونو کې ورکړل کېدي. پر دې سربېره افغان کډوال چې په تېر وختونو کې تل د جنگ د خشاک په توګه کارول شوي که چیرې خپل هیواد ته ستانه شي نو بیا به یې څوک د خپلو ناوړه ګټو لپاره نشي کارولی. پاکستان میشته وسلوال چې په پنجاب کې روزل کېږي د پېښور نه د ډیورن پر کرخه افغانستان ته د جنگ لپاره اوړي او له هغې وروسته د نورې روزنې لپاره بیا پاکستان ته ورځي. د افغان کډوالو خپل هیواد ته لستنېدو سره به په افغانستان کې تشدد هم راکم شي. همداراز هغه افغان کډوال چې د پاکستان په سترګه افغانستان او افغانانو ته ګوري او له هغو نفرت کوي نو که یوارو دوی خپله ټولنه کې ورداخل شي نو دغه نفرت به یې هم ختم شي. که څه هم کېدای شي چې له دې سره به په افغان حکومت فشار زیات شي ځکه چې په دې کې به داسې کډوال هم وي چې هغو به په پاکستان کې له سختدریزو سره همدردي لري. خو باید چې افغان حکومت دې کډوالو ته هر قسمه ممکنه اسانتیاوې برابرې کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی تاسو اوریدل شئ. اوس له خوست څخه تاسو یو رپورټ درورو په خوست کې ځینې مدني فعالان راغونډ شوي د مدني ټولنو غړي راغونډ شوي او هغوی وویل چې د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره چې افغان حکومت د سولې کومې خبرې پیل کړې دي او که دا لکه څنګه چې د رپورټونو کې راغلي دي که دا فاینل شوي او حتمي شوي او یو جوړجاړي ته رسېدلي نو دا د وطن لپاره ډېره ښه خبره ده. نجیب الله الوخیل وایي نور تفصیل درته وایي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکي کسان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ممکنه سوله ګټوره بودي او زیاتوي که یا د وسلواله ډله افغان حکومت سره یو ځای شي نو دا کار به نورې وسلواله ډلې هم سولې ته وهڅوي. دوی چې د شنبه په ورځ مشال راډیو سره خبرې کولې ټینګار لري چې د افغانستان په روانو سیاسي او امنیتي حالاتو کې د سولې د ټینګېدو او د نظام د ثبات لپاره د یو شخص او ډلې مثبته ونډه هم بیا غیزې نشي پاتې کېدی. د تړون اونیزې مسؤول مدیر سپین روان ورزی وویل
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ناراضه ډلې راتګ د طالبانو په ګډون نورې وسلواله مخالف ډلې هم د سولې بهیر ته مایلوي. د حکمتیار راتګ به د افغان دولت لپاره هغه مهال مؤثر تمام شي چې ښاغلی حکمتیار له نظام سره له یو ځای کېدو وروسته په رښتینی ډول د حکومت د سیاسي استحکام او امنیت ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت او حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه درو ورځو کې لاسلیک شي. مدني فعال خوشحال حسن د افغان حکومت او حکمتیار د ډلې د سولې خبرو ته خوشبینه دی.
د حکمتیار راتګ سره به په افغانستان کې د سولې پروسه تیزه شي او هغه مخالفین چې تر اوسه پورې د دولت سره یا د سره مخالف دي د حکمتیار راتګ سره به هم تشویق شي او د هغوی سپونه د مخالفینو سپونه بلنګ شي. د حکمتیار راتګ سره به هغه داخلي کشمکشونه چې اوس په نظر کې راځي دا به کم شي.
د خوست یو تنځوان آدم خان لریون د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مخالف سوال لوري او ځای کېدل په دې ګټور بولي چې په ځینو سیمو کې د حزب اسلامي او طالبانو خپل منځي جګړو هم سیمې ناامنه کړي او افغان حکومت په یو ډول بوخ ساتلی دی.
دا ډلې چې خپل منځ کې جګړي دا هم ستونزې ایجادوي. خو مثال په میدان ښار کې د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ جګړې وي چې حکومت هم مصروف کړی و ځکه چې هلته عامشته معنی اما خلک متضرر کېدل. اوس که چیرته حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي دا یو مثبت ګام دی ځکه چې د جګړې یو اړخ له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو او د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله رضوان د افغانستان پر روانو شرایطو کې د نظام او سولې سره د مخالفو مطرحو شخصیتونو او ډلو یو ځای کېدل له اغیز خالي نه بولي.
د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې هر افغان ته ضرورت ده چې دای په دغه نظامي او سیاسي حالاتو کې داسې یو رغنده رول بزی کی چې د دې د وسره سم په دې حالاتو کې او په دې اوضاعو کې تغییر وشي خو البته مثبت تغییر. نو موږ دی و شخص رول هم نه فکرو.
د زینو سرچینو د معلوماتو لمخې دا مهال د افغان حکومت لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتیار راتګ ته چمتووالی روان دی او په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم ډیر شوي دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
روزن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. لکه مخکې مو چې د نجیب الله لوخیل په رپورت کې واردل چې په خوست کې هم خلک د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې او د افغان حکومت د هغه مذاکراتو د کامیابۍ په تمه دي او ورته خوشاله دي چې د رپورټونو تر مخه په اخیری مرحلو کې دي او په دې څو ورځو کې کېده شي چې د دواړو خواو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. په همدغه موضوع باندې موږ د ځل د سولې پر لور خبرونه جوړه کړې ده او دې ته موږ کتنه کړې ده چې که حزب اسلامي وسلواله ډله راشي او مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار راشي کابل ته راشي او د حکومت سره ملګری شي د سولې لار غوره کړي نو آیا دا به تشدد کم کړي، د جګړو په کمولو به څه تاثیر ولري؟ دا د سولې پر لور په دې خبرونه کې اورو. د سولې پر لور دا خبرونه تاسو د هرې یک شنبه او هرې دوشنبه په ورځو له مشال ریډیو او ریدل شي. زه بشیر ګواخی درته جوړو.
د سولې پر لور
په نننۍ خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمی راشي. زه بشیر ګواکیم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامي د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1980 کلونو کې رامنځته شو. مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. د غډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شو. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوړه وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی، خو سیاسي اثر رسوخ یې ډیر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي، نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو، امیدواري چې نتیجه به لاسته راشي، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د سولې په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره یې مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي، د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي ټوپک تراس کړي.
لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاست او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامي د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنه بیا به هغه شانته مختلفې ډلې؟
په طبیعي توګه باندې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لویه برخه درلوده او لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د ده راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د ده د قیادت رنګ راجمع شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي او بالاخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلفو عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت لاندې راجمع شي.
لودین صاحب، یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو، مثلا طالبان دی، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلیک هم شي، تاسو ګڼئ چې دې سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغوی هم جنگ پرېږدي او د سولې لار خپله کړي؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې اوسي داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دی هغه د حکمتیار صاحب قیادت او رهبرۍ کې دی. که کله په خپله ښاغلی حکمتیار کابل ته راځي، نو د نورو ګروپونو په شان لکه طالبان او نور داسې څوک نه پاتې کېږي چې هغه بیا مخالفت ته دوام ورکوي او د حکمتیار سره به د سولې پروګرام کې نه شریک. نه، دا تفاوت شته دی چې حکمتیار صاحب چې قدم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کېږي.
یو خبره په کابل کې په سیاستوالو کې کېږي، بلکې کېدای شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کېږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو دغه نه وروسته خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه اوسي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلی کړي. دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غوندې لوی شخصیتونه د صحنې ته راداخلي، یوازې جنګ مسله خو هم نه ده، ګڼي چې هلته د هغه د جنګ برخه به کمه شي، هغه باید د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي. دلته
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردي نه جوړوي چې هغه دې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی، د حکمتیار صاحب راځي او مصالح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم ملاحظه پیدا کیږي. زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت ملوک تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالی وسی، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي. دا د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی، د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانین اجازه ورکړي. خو موږ هیله مند چې خاغله حکمتیار صاحب راځي دا غو تجربه په اساس باندې، دا غو محرومیتونه په اساس باندې، چې د دې وګړو عمر په ترڅ کې ګال لیدي شاید ډیر محتاط او سیهره د افغانانو دا زمونږ هم دغه هیله ده چې هدي اقل مخالفتونه ته به لاس نه وګدي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې روانې جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي. په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینی مهم مشر انجینر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال وای چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ټیټ فرق شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند به پخوا هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیا اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تېرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامي خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوشې کول، او افغانستان کې موجودو خوښه 9,500 بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل وو. خصوص دیګون خپل دریز نرم کړی او مشرانه وای چې د حالاتو په پام کې نیولو سره دی بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي. څېړونکو باسین بریال وای چې حکمتیار پوښوي چې د جګړې لارې خپل هدفونو ته نشي رسیدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بیرته او دوی دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمن د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي. خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل، د دولت سره خبرې او بل اخر هغه پایلې او ښې پایلې ته رسیدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ایزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ایزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولېز سیاسي مبارزې لپاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای، ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لوین لري او د سولې سره یو ځای کېدلې په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودل شي.
کپلو یک سړی ورته وګوري نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضی هم چې په خلا کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې ټولنیزې تغره په خلا کې ده، لویه خبره ده، ځکه موږ د جنګ نه ډېرې تفصیل تجربې لرو او هېڅ وګړی د افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهي خوشحالي ته سره تو ندي هر خطا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږی د نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لن معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
ja
جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دکمنو